The Afghan people have been fighting bravely.
افغانستان خلک په زړورتیا جګړه کوي. د هغوی ډیر اساکر په دې جګړې کې وژل شوی دي. خو موږ باید په اکمالاتو کې او هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري پاملرنه او مرسته وکړو. تاسو به وګورئ چې جمهور رئیس ټرمپ به هلته جنرالانو ته وایي چې د کامیابۍ لپاره څه ته ضرورت لري او کانګرس به هم د هغوی ملاتړ وکړي.
ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس په توګه د دندې د پیلېدو سره پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ته ډیر شورازي وخت ورکړ چې د داعش ضد جګړې په پرمختګ باندې د غور وکړي او یو ارخیزه پلان جوړ کړي چې دا ډله لبی خلمه یې یوسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا پاوس افغان پاوس ته څلور نورې نه ویشت سوپر ټکانو جیت الوتکی ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه الوتکی د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ته په کتنې ښې الوتکی دی، خو لا هم افغان پوځ پوره جنگي جیت الوتکی نه لري. پام وکړئ، په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوځ ورته څلور نورې ان هیچ سوپر ټکانو جیت الوتکی ورکړي چې ورسره د دغه هیواد په هوایي ځواک کې د دغو جنګي الوتکو شمېر یولسو ته لوړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایند مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سوپر ټکانو جنګي الوتکی د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده.
تیارات سوپر ټکانو یکی از جمله تیارات جیت
است. جنرال رادمنش وویل سوپر ټکانو الوتکی د جیت الوتکو له ډلې دي چې د افغانستان په جغرافیوي چاپیریال کې پر ټولو محاربوي پلیتونو باندې ډېرې هر اړخیزې اغېزې لري. کومې الوتکې چې موږ ته د امریکا متحده ایالاتو پلان راکړي د سوپر ټیکانو په نوم یادېږي چې څلور الوتکې دي، او له دغو الوتکو څخه به په هوایي ځواک کې په راتلونکي کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ او هم د دښمن د قوي مرکزونو له منځه وړلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا پوځ افغان هوایي ځواکونو ته څلور سوپر ټیکانو جت الوتکې په داسې وخت سپارلي چې د ژمي د موسم په تېرېدلو او د پسرلي په پیلېدو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو د جګړو د پراخېدو په هکله د دغه هېواد د اوسېدونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو په ګډون 120 بېلابېل ډول الوتکې لري، خو د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونه لا هم پوره جنګي جت الوتکې نه لري. جنرال رادمنش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیا کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو، باید موږ په خپل هوایي ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو، او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د هوایي ځواک په لیکو کې هماغسې په ډېر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت وکړي. دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې که څه هم هوایي ځواک په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو لا هم دوی په دې برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناتو ځواکونه وایي چې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ برابروي. په کابل کې د امریکا او ناټو د ځواکونو وایند تورن بل سلوین امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا ملاتړ د هغه ځانګړي واک له مخې چې دغو ځواکونو ته ورکړل شوی افغان ځواکونو ته برابروي، خو هغه وویل چې ملاتړ د ځانګړو عملیاتو پر وخت
برابریږي. When they are
Turanbel Selwanwell pos waqi mung haga waqt Taliban pana khakuchi kala wi da afghan zawakun sar pa jagra ki khkilwi mung zangare waqlaru chi mung ta de jazara ki chi da afghan amniyati zawakun pa mashri jagri ki de jagri kabiliyat natal mamuliyat lari afghan zawakun ta mlatal barabar de amerika da nato zawakun da gwanwell chi do itil afghan zawakun ta wi mlatal na barabari.
When I say combat enablers what I'm talking about sometimes can be
Turanbel Selwanwell kala chi zada jagri de kabiliyat natal mamuliyat da wana kom da ki de shi chi کله نګدی هوی ملاتړ وی همداشان دا کې دی شي چې هوی بریډ وی او هم کې دی شي چې افغان ځواکونو ته د خپل دښمن سره د خی جګړې د پرمخړلو د پاره د استخباراتي معلوماتو برابرول وی، خو دا تل هوی بریډونه نه دي. په افغانستان کې د جګړو په پراخېدو او په جګړو کې د هوی ملاتړ څخه کار اخیستل په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د هوی ځواک یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وی چې په پاوس کې د هوی ځواک وړاندې د دې ترڅنګ چې لبلې هر وسیلې مخالف لوري ته زیات سر زیان رسولې شي، د پاوس د مورال د لوړ لپاره هم دی وی غیزمنی وسیلی په توګه په ټوله نړۍ کې تر کار اخیستل کیږي. جنرال امرخیل دوی ځواک څخه د کار اخیستلو په صورت کې د ملکی تلفاتو د پیښېدو پاک لوي چې کچيري معلومات دقیق وي او پیلوټ بې پروايي ونه کړي نو د ملکی تلفاتو احتمالات هم راکمیږي.
ولې که بې پروايي صورت ونیسي معلومات په دښمن دقیق نه وي، د ځای دقیق نه وي، کوردینات دقیق نه وي، سبب د ډېرو تلفاتو کېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې ډېر ژر به په دغه هېواد کې د خپلو وسلوالو مخالفانو طالبانو د زپلو د پاره د خالد په نوم نوی پسلنی عملیات پیل و سوال طالبان هم په پسلی کې خپل پسلنی عملیات پیلوي خو تر اوسه طالبانو د پسلی د نوو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بدخشان د ناامن سیمو خلک وایي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ او میلمستیا ورکولو نه په عذاب شوي دي، ځکه چې دوی نه زراعتي ځمکې لري او نه هم داسې عایدات چې د خپلې کورنۍ تر څنګ د لسو یا شلو وسله والو ته ډوډۍ ورکړي. ګلرحیم نیازمان پاکله رپورټ راکوي.
د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالۍ چې له تیرو دوو کالو را په دې خوا په کې د دولت مخالف وسلوال طالبان حاکم دي، اوسیدونکي یې شکایت کوي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ ورکولو څخه پازاب شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي زراعتي ځمکې نه لري. دوی د خپلې کورنۍ ورځنی مصرف له هغو پیسو څخه برابروي چې د کورنۍ ځوانان یې په ایران کې او یا هم په نورو ولایتونو کې د کار کولو له لارې دوی ته رالیږي. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار وایي چې د دغو سیمو یو شمیر ځوانان په امنیتي ځواکونو کې دندې لري او یو شمیر چې په کورنیو کې پاتې دي د کلی کور روزګار کوي.
خلک طالبان نه نفرت لري، ځکه چې طالبان دوه کلونه را په دې خوا چای ګوډۍ روش روزکات یې په عام خلکو باندې د عام خلکو نور د دې د چا د چای ګوډۍ کاري کوښښ کړي دي، توانایي نور نه لري. دا خلک خو ډېر غریب او فقیر خلک دي، دوی للمي ځمکې لري او تېر لري. هغه للمي ځمکې که بارانونه وشي طبعا خپل غنم او ترکاري باد له همغې نه اخلي او یو څه کېدای ایران ته ځي، خارج ته ځي، د نورو ولایتو کاروبار لپاره ځي. د امنیتي ارګانونو په صفوفو کې په امنیتي ملي اردو پولیسو کې له هر فامیل نه یو نفر دوه نفره جای شوي دي. بالاخره د همغلو طریقه خپلې اشاوې باته کوي. یو څوک کېدای دي په مغه خالیو په مراکزو کې په بازارونو کې دوکانونه لري، واړه واړه همغې نه خپل عادي زندګي تمیلوي، خپل عادي ژوند مخکې.
هغه وایي چې بار بار د سیمې خلکو له دوی څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کلیوالو په مرسته عملیات وکړي. هغه زیاتوي چې دوی د خپل وس په اندازه سکل د خلکو په غوښتنه په ځینو سیمو کې عملیات هم کړي دي. د بدخشان څو غرنۍ ولسوالۍ نه امن دي او خلک یې د غرونو هغه ځایونو کې غنم کری چې د مترونو په اندازه ځمکه یې خاوره لري. د دوی سیمو ته چې په غرونو کې په ورځو ورځو پیاده مزل کیږي، د کورنۍ یو تن ایله شل یا دیرش کیلو غنم په شاکور ته وړي او د څو ورځو گزاره پرې کوي. د وردوج یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی سیمه کې زراعتي ځمکې کمی دي او له هغې ورځې چې طالبانو دغه ولسوالي نیولې، د هغوی ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده چې له امله یې دوی تر پوزې رسیدلي.
زراعت د اوس بسیار کم است. از وقتی که طالبا او را تصرف کردن، مردم هم اگه بستو آمده و حتی نانی خوردن در او را نان ها پیدا نمی شوه و اونا هم بایسا ایاشای باتشون بالای مردم است.
وردوجی و غرنه سیمه در زراعتی زمکی کمی دی. له هغه ورځې را په دې خوا چې طالبانو دغه ولسوالي نیولې، خلک یې د ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او د طالبانو ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ځینو سیمو د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې کله کله لولږې په ورځو ورځو له صحرایي بوټو څخه استفاده کوي. د قندوز او بغلان اوسیدونکي هم وایي چې په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي، د شپې لخوا وسلوال طالبان د خلکو کورونو تورزی. د ډوډۍ له خوراک پرته یې له میلمستونونو څخه هم د خوب لپاره استفاده کوي چې اکثر وخت د افغان ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې عامو خلکو ته له همدې عمله زیان اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړپوړو چارواکو دند زندولی دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه شمیر چارواکو دند په اداري فساد کې د ښکیلتیا په شک زندول شوی او دا مهال دوسیې په لویه څارنوالۍ کې تر څیړنو لاندې دي. په موقع په دې اکله له کابل د خبریال لیمینیازۍ رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتی مرستیال حمید تهماسی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه وزارت د قراردادونو په اړه د جمهوری ریاست د یو هیئت له څېړنو وروسته د 22 لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د ښاغلي تهماسی پر وینا د دغه شمېر کسانو دوسیه د کورنیو چارو وزارت د عیاشۍ په قراردادونو کې د نیمګړتیاو له امله ځنډول شوې دي. که څه هم ښاغلي تهماسی د دغه شمېر چارواکو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې د دوی دوسیې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې دي، او که چیرې د اداري فساد تورونه ورباندې ثابت شي نو قانوني چلند به ورسره وشي. هغه وویل
د فاسد اشخاصو چې تاسو یادونه وکړه، د عالي مقام ریاست جمهوري هیئت اوس وزارت داخله کې شتون لري. دوی خپل څېړنه پیل کړې ده. د دوی د څېړنې په اساس 22 لوړ پوړې او نور چارواکي د وزارت داخلې وظایف تعلق شوی ده چې تاسو هم بجریان کې یست. جامعه رئیس جمهور ته هدایت په اساس گزارشونه لوی څارنوال سره ته سپارل شوي، او د هغه گزارشونو په اساس دوه درې مازفه کمیټې اوس وزارت داخلې کې موجود دي. هغوی خپل څېړنه کوي. د څېړنې وروسته هغه اشخاص چې په فساد باندې شکیل وو، په فساد باندې لاس درلودي، هغوی به شناسایی شي او د قانون منګل ته به وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتی مرستیال وویل چې دغه وزارت د عیاشۍ په قراردادونو کې پوره وړی شوی، او ټینګار یې وکړ چې په نږدې وخت کې به د دې وزارت د قراردادیانو 15 کلن پور ورکړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د کورنیو چارو وزارت په 1490 او 390 کلونو کې د ټاکل شوي بودیجې په خلاف 3 میلیارد افغانۍ چې د دوی له بودیجې څخه ډېرې وې د خپل عیاشۍ مصرف په موخه له قراردادیانو څخه اخیستې وې. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دې قراردادیانو د حساب ورکونې د ځنډ په اړه وویل
او افراد یا او قراردادیای مستحق با یک تعداد
د اصلی قراردادیانو او هغو خلکو چې اصلی قراردادیان نه وو ترمنځ باید فرق شوی وای، او دې کار وخت ونیو. دا مسله په کابینه کې فیصله شوه، او د ولسمشر د هدایت له مخې باید مستحقو قراردادیانو ته د هغوی حق ورکړل شي. چې له مخې موږ نن دا فیصله وکړه چې نن د هغوی پیسې ورکړو.
د داخلي وزارت چارواکو د خپلو قراردادیانو د حساب ورکونې وخت او د دې قراردادیانو شمیر څرګند نه کړ. د دې وزارت چارواکو له دې قراردادیانو څخه غوښتنه وکړه چې ځینې خلک چې د کمیشن کارانو په نوم په مالي او حسابي پروسو کې مداخله کوي، د هغوی د غوښتنو له منلو دې ډډه وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی د 1.5 زره امریکایي ډالر رشوت اخیستلو په تور محاکمه او په 12 کلن حبس یې محکوم کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
سکل به د پاکستان د افغان ماجرو د بیرته تک لړۍ رسمن د اپریل د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شي. زموږ همکارې د افغان ماجرو د اقتصادي وضعیت او ستونزو په اړه په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړي.
تاسو په افغانستان کې د روسیې رول څنګه ارزوئ؟ آیا فکر کوي روسیه له طالبانو سره مرسته کوي چې په سیمه کې له داعش سره مبارزه وکړي؟
روسیه ویلي چې له طالبانو سره د هغوی د خبرو اترو دلیل دا دی چې ګواکې هغوی له داعش سره جنګیږي. دا سمه نه ده. طالبان نه بلکې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره جګړه کوي. دا د افغانستان امنیتي ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګیږي. موږ له خپلو افغان شریکانو سره کار کوو چې پر ترهګرو ډلو فشار وساتو. زه په دې باور یم چې 2016 میلادي کال د ننګرهار په 12 جنوبي ولسوالیو کې د 3000 داعشانو په شتون پیل شو. پر دې اساس تاسو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بریاوو شاهدان یاست، او د متحده ایالاتو ځواکونو له افغان ځواکونو سره جګړه ییزې مرستې کړې دي. تاسو وینئ چې موږ جګړه د داعش سیمو ته وړې ده او بریاوې لرو. په ورته وخت کې هیڅ داسې هڅه شتون نه لري چې د طالبانو ډله دې د داعش پر ضد جنګېدلې وي.
آیا فکر کوئ چې د امریکایي سرتیرو زیاتوالی په تګلارې کې له بدلون څخه پرته کولی شي د ترهګرۍ مخه ونیسي؟
We believe that the current strategy where
موږ په دې باور یو چې اوسنۍ ستراتیژي یو ښه ستراتیژي ده، ځکه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د متحده ایالاتو د مبارزې ماموریت نه پرېږدي چې افغانستان دې د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. دا یو ښه ستراتیژي ده. ځکه چې مو سره تمامه سوې ده. د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته له افغانستان څخه پر نورو هیوادونو هیڅ برید نه دی سوی. پر همدې اساس باور لرو چې دا یوه سالمه او اغیزناکه ستراتیژي ده. زموږ د ستراتیژي مهمه موضوع دا ده چې له افغانستان سره دوامداره همکاري او تعهد ولرو. تیر کال د متحده ایالاتو او ناټو لخوا د همداسې تعهد همکاري شاهدان وو او په راتلونکي کې به یې هم د ادامې شاهدان واوسو.
ای امریکایي سرتیری به د مشورې ورکولو رول پریږدي او د پخوا په څیر به په نظامی عملیاتو کې ونډه واخلي.
موږ دوه جلا ماموریتونه لرو او معمولا دا دوه ماموریتونه له یو بل سره تداخل نه لري. پر همدې اساس امریکایي سرتیری چې د روزنې مشورې ورکولو او د غوث ملاتړ په همکاري کې دخیل دي، د هغوی ماموریت دا دی چې له افغان شریکانو سره کار وکړي تر څو هغوی لا پیاوړي سي. پر دې برسیره وړې قواوې لرو چې د هغوی وظیفه د ترهګرۍ پر ضد د یو طرفه عملیاتو کول دي او د هغوی تمرکز پر ترهګرو دی. له همدې امله هغه کسان چې نن ورځ په زده کړو او مشورو ورکولو او همکاري کې دخیل دي، د ترهګرو پر ضد د مبارزې په ماموریت کې لاس نه وهي.
آیا امریکایي سرتیری به هماغه سلکه حقانی شبکه او داعش چې په نښه کوي طالبان هم په نښه کړي؟
هغه څه چې اوس یې کوو دا دی چې طالبان هغه وخت په نښه کوو چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سي. موږ مشخص صلاحیتونه لرو چې موږ ته دا اجازه راکوي چې هغوی په نښه کړو او د دې جګړې رهبري د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. هغه ترهګرې ډلې چې موږ اجازه لرو چې په نښه یې کړو داعش او القاعده دي او دا صلاحیت لرو چې هغوی په نښه کړو.
آیا طالبان به د یوې ترهګرې ډلې په توګه وپېژندل شي؟
That's a decision that will be made.
دا داسې پریکړه ده چې ارشد کمانډانان یې کوي. دا غ صلاحیت پر اساس چې اوس یې لرو طالبان نه پنه شکو، خو کله چې لخپل افغان شریکانو سره کار کوو په فعال ډول د طالبانو پر وړاندې دریږو. په دې اړه چې آیا دا وضعیت به بدل سي کنه، هیڅ معلومات په لاس کې نه لرم او دا پریکړه زما تر صلاحیت څو چندل وړه ده.
د امریکا نظامی چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. کولی شي چې د 15 اصلي ډلو نومونه واخلي؟
طالبان دي، القاعده ده، داعش دي، د پاکستاني طالبانو تحریک دي، د حمزه شهیدانو لیوا ده، او یو شمیر نورې ډلې دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شاملې کړي او شل ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان په سیمو کې فعالیت کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د یو ویان مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال حکمت سروش سره واورېده. اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د متحده ایالاتو مشرۍ د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگټن کې راټولېږي تر څو په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان واوري. د امریکا فوز او وان فوز سلور نور جت الوتکې ورکړې دي. د افغانستان د فوز رتوې د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې به د بهرنیو په ځانګړې توګه د پاکستاني محصولاتو په ځای د وطني میوو او وریجونه استفاده کوي. د پاکستان فوز وایي ځواکونه نن چهارشنبه په اورکزوی قبایلي سیمه کې د وسلوال یاغي طالبانو په ضد عملیات وکړل او د پاکستاني طالبانو د یو محلي قومندان په ګډون 15 تروریستان ووژل. د سوریې د حکومتي ځواکونو او یاغي وسلوال ترمنځ نن د دمشق په ختیځو څنډو کې جګړه روانه وه. د سه‌شنبه پورې د موصل په لویدیځو څنډو کې عراقي ځواکونو کور په کور د داعش په ضد عملیات ترسره کړي دي. د سومالیا د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د موټر په وسیله چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا او جنوبي کوریا مقامات وایي چې د شمالي کوریا لخوا د راکټونو وروستی ازمایښت ناکام.
قدر من اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو خدمت ته درېږي، ولا مل شي. قدر من اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دایښ ضد ائتلاف د غړو هیوادونو په غونډه کې نن په واشنگټن کې ګډون کوي ترڅو په ګډه د دایښ په ضد په مبارزه کې د نړیوالو سره یو ځای دا مبارزه پر مخ بوزي. د مبارزې په مؤثریت د غونډې په څرنګوالي او همدارنګه د بهرنیو هیوادونو د ګډې مبارزې چې څه رقمي و تګلاره به غوره کړي او دغه مبارزې دپاره د ښه تګلارې غوره تګلارې دپاره باید څه وشي، دغه خبرې دي چې البته د غونډې په پای کې چې دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي، نو د غونډې په پای کې به نورې خبرې بیا هم تا سره شریکې کړو. خو اوس دپاره د هغو هیوادونو په چې د داعش په ضد ائتلاف کې شریک دي، پرته د هغو نور هغه هیوادونه چې د داعش په ضد په مبارزه کې د ائتلاف غړي نه دي، خو په دې کانفرنس کې ګډون کوي او غواړي چې دغه مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره دوی هم برخه واخلي. د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې قدرمن هاشم وحدت یار صاحب میلمه دی، سیاسي څېړونکی دی، دوی به هم ځینې پوښتنې ځواب کړي. خو نن هاشم وحدت یار د آشنا تلویزیون سره هم میلمه و په ورته موضوع زنی پختن جواب کړي. راځي په پایل کې دا واورو به وروسته پختن ته ادامه ورکو. قدر منوریدونکو تاسو نه هیله کوو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. دا هیڅ څومره پازاب کړي، افغانستان حالت اوس څنګه دی، د ګډ مبارزې لپاره تاسو نظر څه دی، باید څه وشي، تاسو نظر هم اخلو په خبرونه کې. کولای شي چې په دې دوه شمیرو د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. 0020 202 3 3 3 دا یو شمیره د بل شمیرم ده چې د افغانستان کولای شي په ډېر اسانۍ د واشنگټن سټډیو سره وصل شي او خپل پوښتنې مطرح کړي. 0020 010 3 3 3 دا شوې دواړه شمیرې. راځي د هاشم وحدت یار مرکه د آشنا تلویزیون سره په ګډه اورو، بیا به خپل وحدت یار سپته بلنه ورکو چې په ژوندۍ بڼه را سره په خبرونه کې برخه واخلي.
اوله پوښتنه مې دا کوله چې د ښاغلي ټرمپ حکومت باید مثلا څه ډول ستراتیژي اصلا ورته په کار ده چې داعش وځپي یا ماتې کی.
مننه. د امریکا نوی اداره چې تازه کار شروع کړی دی، هغه د پاره ضرور دره چې په منځني ختیځ هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چې داعش تون لري، د هغوی د هیوادونو مصالح پوزونو د هغوی ظرفیتونه وچت کی او ملي ظرفیتونه او دغه ته امکانات ورته په برق ورته ورکل شي. کچیرته دوی داسې مبارزه وکړي لکه په افغانستان کې چې مبارزه وکړه، دا به نه تنها چې ناکامه شي بلکې خې پایلې به هم ونه لري، ځکه چې د نړیوالې ټولنې اساکر چې دوی په منځني ختیځ ته کلیږي که افغانستان ته لیږي، یوې مصرف ډېر اوچت ده. دویم مسره ده چې په نو د انواو د هغوی د جهاد په نامه جنگ ته مشروعیت ورکوي چې که هغه امریکایي عسکر اوسیږي په منځني ختیځ کې، که هغه د ناټو نورو غړیو هیوادونه او اساکر په دې منطقه کې اوسیږي،
یعنی خارجي عسکر چې اوسی خصوصا غربي، هغوی ته زمينه د جنگ نوره مسایده،
زمينه د جنگ نوره مسایده کېږي. او هغه کوم کمپاین چې داعش د خوا کېږي د ځوانانو پر منځ کې چې ګویا د جهاد ده، د هغوی کمپاین ته یو څه مشروعیت ورکول کېږي. ضرورت داره چې د هغو هیوادونو چې په اول خط کې دي، په خصوص عراق و سوریه و نور هیوادونو چې په شمول د افغانستان چې داعش پکې شتون لري، د هغوی مسله پاوش ترې کومک ورکړل شي او هغوی سره کوم مرسته وکړل شي.
بله، اجازه راکړئ بل ټکی ما مقدمه کې ذکر کوم. ولې په داعش په ضد مبارزه کې د روسیه او د ایران همکاري کله د غرب سره مهمه یادېږي؟
خبردار چې وزلت دوه حرکتونه ایجاد شوې دي د داعش پر وړاندې. یو د روسیې حرکت چې هغوی خپل ائتلاف لري، تاسو وګورئ د پاکستان او چین، روسیا او ایران خپل ائتلاف لري، چې غواړي ترکیه هم په دې کې شامل کړي، او امریکا دلته د نورو نړۍ تر څنګ سره خپل ائتلاف لري. ذره درې چې دغه دواړه ائتلافونه سره یو ځای شي او مبارزه وکړي، خپل منځي کوم ائتلاف چې دی د لمنځه یوسي. غیر دې نه داعش په نه تنها چې یو تروریستي حرکت اوسیږي، په هنده کې به داسې حرکت اوسیږي چې دوی په منځ کې به روسیه خپل ډلې ولري، ایران به خپل ډلې ولري، د خپل اهدافو لپاره په منځنۍ ختیځ کې به دوی کار کوي. ذره درې چې روسیه او امریکا نور هیوادونه سره یو ځای مبارزه وکړي د پرې دې سره.
کله کې د افغانستان مسلې ته مشخص کو زه پیغام ډیر اجنډا کې د غټي غونډې خو عراق او سوریه شامل دي چې داعش هلته ډیر خور دی، مګر په افغانستان کې هم خطرونه مطرح شوي دي. د افغانستان وسلوال ځواک فکر کوي د یو موقف کې دی چې د داعش په نوم باندې چې څوک وسلوال ورته پیدا دي، خصوصا ختیځ کې دوی وزپی او یاد طالبانو په شیر مسله ډلو مقابل کې مقاومت وکړي او خپل هیواد په خپل امن کې
نه یو دومره ظرفیت اوچت نره، د تعداد او د کمیت لخوا دوی خپل اوج کې ندی چې دوی مبارزه وکړي، او دریم دوی هغه وسایل چې ضروري دي چې هوایي ځواک وسیږي، منځني ځواک وسیږي، او د سیمې هیوادونه استخباراتي کو بخښنه کې د افغانستان سره همکاري وکړي، د دې په اساس رد په دې موقف کې ندی چې تروریزم په افغانستان کې دوی وځپي. او دریم مسله چې ډیره مهمه ده چې هم د امریکا نوې ادارې د پاره چې متاسفانه رئیس جمهور او ټیلرسن هم په نړیوالو مسلو کې ډیر زیات تخصص نه لري، او دوی لپاره به دغه کانفرنس یو مهم وسیږي ترڅو دوی خپل په مسل نه پوشی. مهم دانه چې هغه هیوادونه چې د پردې تر شا د تروریزم څخه حمایه کوي هغوی وځپل شي، که هغه پاکستان ووسیږي، که هغه کوم نور هیوادونه ووسیږي. استخباراتو د پاکستان پاوچ په واضح توګه د افغانستان که تروریستان سره حمایه کوي، که هغه داعش دی، که هغه طالب دی، که هغه قانوني شبکه دی، او دوی سره همکاري کوي. که چیرته د امریکا هیواد داسې هیوادونه په نظر کې ونه ساتي، په آینده کې نه تنها چې دغه جنگ به منځنۍ ختیځ او افغانستان کې وي، بلکې ټولې دنیا ته به خپور شي.
تاسو پاکستان ذکر کو، دې کې شک نشه چې په پاکستان باندې نیوکه شته ده چې هغه د تروریزم ضد اقدامات جدي نه کوي، خصوصا هغه ډلو ته چې په افغانستان کې نامنی ایجاده او د افغانستان دولت رسمي انتقاد هم ده. فکر کوي د واشنگټن په دې غټي غونډه کې پاکستان د سي جدي تر غور لاندې راشي چې دلته سختريزي ډلې شته یا خطر پیښول شي؟
پاکستان مونږ د تور نه دا یو واقعیت ده. دویم مسله ده چې دغه کوم کانفرنس جوړ شوی ده، دا ډیر زیات تمرکز په منځنۍ ختیځ باندې ده، اما دې په واسه منځنۍ ختیځ باندې اوسیږي، په داعش او تروریزم باندې اوسیږي، چې هغه په هر ځای کې اوسیږي. ځکه چې ولسم د سپتمبر تاسو ګورئ هغه په امریکا کې وشو، هغه په کابل او په عراق او په منځنۍ ختیځ کې ونه شو. نو هر ځای کې چې داعش او تروریزم اوسیږي، نړیوال باید په هغه باندې تمرکز وکړي، نه په جغرافیوي منطقې باندې.
صحیح. آشم وحدتیار صاحب کوردی ودان، ډیر تشکر چې زموږ بلنه دې منلې او پورم ودان.
قدر مناوریدونکو، تاسو د آشنا تلویزیون سره د سیاسي مبصر هاشم وحدتیار مرکه واوریده. وحدتیار صاحب هم د اوسره سره د تلیفون په لیکه ده ترڅو نورې پوښتنې د نننې غونډې په اړوند، د افغانستان په اړوند، او همدارنګه چې نړیوال څنګه کولای شي چې په ګډه د داعش پر ضد مبارزه وکړي. وحدتیار صاحب را سره په لاین کې دی. وحدتیار صاحب، ستړی مې شیخ خبرونه ته.
سلام علیکم. سلامونه ونې کړی تاسو ته او د نو اوریدونکو.
خوشاله چې خبرونه کې را سره استه او مننه کوم چې د ټولو بوختیا سره به هم د آشنا رادیو بلنام تاسو ومنله. وحدتیار صاحب، ځنه پښتنې خو په مرکه کې جواب شوی وي، خو ځنه پښتنې به وستا سره مطرح کو، لکه څنګه چې افغان حکومت تاملری چې د ترهګری اصلي جړلته چې د افغانستان نه بهر دی، د ترهګری په ضد نړیواله مبارزه کې باید پاملرنه وشي، او د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړې د تروریستانو د تمویل تجهیز سرچینې باید په نخښه شي، او د تړلو د منځوړلو لپاره باید لازم فشار په دوی راوړل شي. دا د افغان حکومت تمه ده، خو کتیرو ته وکتل شي د طالبانو د تمویل، بیا ورپسې د القاعده د شبکې د مشر چې د بل ځای سر راویسته، او اوس د داعش د غوښ سره چې افغانستان مخ دی، بیا هم ویل کېږي چې ریښې د بهر نه دي، د بهر نه تمویلیږي. تیرو ته په کتو چې یعنی ثبوتونه هم نړیوالو ته وړاندې شو، بیا هم د اوسنۍ غونډې نه باید څه ډول تمه وشي؟ آیا د افغان حکومت دا تمه به په ځای شي؟
مننه. زه به دوه نقطو ته اشاره وکړم. اول دا ده چې د داعش سره مبارزه د طالبان سو حقانی شبکه او د نورو ترستانو سره د مبارزې په خاطر په تمه باندې څه کېږي. د افغانستان دولت لپاره ضرور ده چې په نړیواله کچه باندې یو لوی کمپاین وکړي، یو لوی لابینګ وکړي. تاسو ګورئ چې نړیوالې ټولنې کوم اجندا چې د اجندا کې متاسفانه د افغانستان مسله په خاصو خاصو ځای کې قرار نه لري. اوس د امریکا هیواد د نړیوال ټولنې لپاره نور اولویتونه دي. د افغانستان لپاره ضرورت دار چې د نور هیوادونو تر څنګ سره داسې یو لابینګ وکړي چې د افغانستان مسله، د داعش مسله او د پاکستان حمایه د شبکې حقانی شبکې څخه، د طالبانو څخه او د داعش څخه د نړیوالو په اجنډا کې راولي. یو مسله. دوه مسله د نننۍ کانفرنس په واشنگټن دی سي کې روان ده. د دې کانفرنس زه چې تر کومه ځایه پورې فکر کوم د امریکا د نوې ادارې لپاره د دوی مخدره چې د دنیاوالو څخه واوري چې د داعش پر وړاندې مبارزې لپاره څه رقم اقدامات اړین دي او څه رقم یوه پالیسي دي باید ولري، څه رقم ستراتیژي دي باید ولري. د تیرو څلورو پنځو کلونو کومې کړنې چې د امریکا هیواد کړي او نور هیوادونه د ناټو غړي هیوادونه کړي دي، د هغوی پایلې څه وي، کوم تغییرات باید راشي او څه رقم کولای شي چې په ټول سره یو ځای په ائتلاف سره د دې پدیدې ته د ختم ټکی ورته کیږدو. نو دا به د نوې ادارې لپاره یو زده کړه واوسیږي. په شخصي کچه باندې هم د امریکا نوی ولسمشر او خپله ښاغلی تیلرسن چې د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه هم د دې هیوادونو حتی د بهرنیو چارو وزیرانو سره شاید چې د نږدې ونه پېژني او د دوی سره نږدې نږدېوالی او پېژندګولي او د دوی نه اورېدل، د دوی نظریات اورېدل چې څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. دریم مسله داره چې تاسو وګورئ چې د داعش پر وړاندې مبارزه یو څه سیاسي شوی دی، بنګلي سیاسي شوی دی. روسیا هلته خپل ائتلاف لري، ترکیه او ایران او پاکستان خپل اقدامونه کوي د روسیې تر څنګ. امریکا دلته غواړي چې یو بل ائتلاف چې نړیوال ائتلاف دی د هغوی سره په څنګ کې د دې پدیدې سره مبارزه وکړي. نو د دې کنفرانس څخه پای به دا وي چې د امریکا نوې اداره په دې پوه شي چې ترقان و پالیسی ورکی د داعش لمن درول لپاره.
بله بله. وحدت حساب لکه څنګه چې خو ظاهر انده سخکاری چې عراق او سوریه کې د داعش استال لمنځه وړل غواړي په دې اوسنۍ ناسا کې، ځکه تاو دا جګړه روانه ده. فکر نه کوي چې د داعش د ډلې په څیر دغه رقم افکار په ټوله نړۍ کې خپاره دي او دې سره به څه کوي؟
د داعش مثلا ډیر زر پراخه شولا. د داعش د موجودیت د درې کاله نه کیږي، اما که تاسو داعش د القاعده او د نورو تروریستي القوڅخه تاسو ورته اردونه وکړئ، د داعش حرکت او د تروریستي شبکه ډېر په سرعت سره نه تنها په عراق کې او په سوریه کې، بلکې ټولې منطقې ته او په ټولې نړۍ ته دا وفات پیدا کو. نو په هغه پدیده چې دا ډېره خطرناکه ده، اوس هم بعضې هیوادونه دغه خطر ورته نه ګوري او په دې ائتلاف چې دا اته شپېته هیوادونه ائتلاف ده، د دې په وسط ټوله دنیا باید په دې ائتلاف کې شریکه شي. که نن جاپان او کوریا او تایلند او نور هیوادونه چې داعش ورته یو خطر نه ده، په دې نږدې راتلونکي کې کتلی شي چې یو لوی خطر هغو ته هم رامخته شي. نو دا تنها د روسیې او ایران او امریکا او اروپا پورې اړه نه لري، دا یو لوی تړون باید وشي. یا اپاواله مرحله کې دویمه مرحله کې داره چې غربیان باید په دې پوه شي، د ناتو غړي هیوادونه باید په دې پوه شي چې د داعش سره مبارزه تنها هغه اسلامي هیوادونه ورسره کولی شي چې په اول خط کې دي. خو ضرورت داره چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه د هغوی پوج د کمیت او د کیفیت له لخوا کاملا په پښو ودروي. د عراق وسلوال پوج چې تاسو وګورئ چې اوس هغه په پښو ولاړ نه دی، د سوریې په هم داسې مشکلاتونه دي، افغانستان هم دغه قسم مشکلاتونه دي. نو د دنیا باید دغه هیوادونه تقویه کړي، حمایه کړي، هوایي ځواکونه له لیارې د ځمکې ځواکونه د لیارې او دغو ته وسایل باید استخدام شي ورکړل شي تر څو هغو سره مبارزه وکړي. غیر د هغې نه به دا یو مشکل کار وي. خو د دې تر څنګ سره بله مهمه مسله داره چې دغه کوم کانفرنس نن په واشنگټن کې روان دی، هغوی باید خاص تمرکز په دې ولري چې دغه داعش ډله د کومې خوا تمویلېږي، دوی ته سلا کوم څوک ورکوي، پیسې څوک ورته ورکوي. بعضې هیوادونه چې ورته سټیټ اکټرز ویل کېږي، هغه هیوادونه د دې داعش او تروریستي حرکتونو څخه حمایه کوي، بخصوص بخصوص لکه پاکستان، د پاکستان پوځ، پاکستان استخبارات.
بله.
چې په هغو باندې فشار راوړل شي، که چېرته په هغو هیوادونو باندې فشار راوړل شي چې داعش تمویل نه کړي، نو بیا داعش هیڅ کار نشي کولای ځکه داعش د یو مشخص موقعیت او ځای نه لري چې هغوی ځنه دی غیر د موصل او روقا او چې اوس وخت دوی هغوی ته عملیات کولی.
بله نو وحدت یار صاحب، بله او بخی خبرم په ګل بدل نو داسې فکر کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړی شي چې د ځینو افراطي ډلو نه د خارجي پالیسۍ په توګه کار وانخلي؟
زموږ خواست هم داره چې پاکستان دې ته اړ باسل شي. که چېرته پاکستان دې ته اړ نه باسل شي دغه پروسه به ادامه ولري. تاسو وګورئ چې دغه د داعش بخصوص د افغانستان په اړه څه معلومات درکوم. داعش داعش هغه جنګیالي چې اوس په افغانستان کې جنګي دا داسې نه دی چې د اسمان نه دي ورېدلی وي. دا همدغه طالبان چې نن د طالب په نامه دی سبا د داعش په نامه دی او همدغه کاري شبکه دی چې طالبان د پاکستان ورڅخه حمایت کوو هغه اوس داعش وي په افغانستان کې. او هغه د طالبانو کماندانان و جنگیالی چه روسیه اون سه حمایه کهوی دا به سبب برد تاله دایش را یوزه کهگی او نه تنها چه دی افغانستان و دی امریکایان پس در به جنگیگی در روسی پا خلاف هم جنگیگی دو ضرورت داره چه که چه تا امریکایان او دی نریوال طولن اپا مجبوکی وارد دایش وزدی حقا کرده چه کغه په خلیج خلیجی کې ودونه کې بعضی کړي ووسیږي یا په داخله د پاکستان کې ساوت ووسیږي هغه باندې د فشار راوړل.
بله وحدت یار صاحب مخکم تاسو ورته اشاره وکړه چې غونډه د دې لپاره ده چې ترڅو د امریکا نوی حکومت په دې پوه شي چې نړیوال څه ډول مبارزه غواړي د داعش پر ضد. آیا امریکا د داعش د لمنځه وړلو لپاره یوازې یوې جنگي ستراتیژۍ ته ضرورت لري که نورې لارې به هم وګوري ترڅو داعش وځپي؟
د ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر دغه د کمپاینونو په دوره کې دغه خبر څخه داسې معلومیږي چې دوی به بعضې کمانډویي عملیات مستقیما دوی په خپله وکړي که هغه په سوریه کې وي که په عراق کې وي که په منځنۍ ختیځ نورو هیوادونو کې اوسیږي او دوی غواړي چې خپل فوجي یعنې د ناټو غړي او امریکا دوی به خپل فوج لیږي منځنۍ ختیځ ته او افغانستان کې به یو څه زیاتوي چې په افغانستان کې دوی فوج زیاتېدل دا یو سم کار معلومیږي خو په مجموع کې د امریکایانو او د غربیانو نظامیان او دوی مستقیما په خپله که جنګ ته داخلیږي دا به ښې پایلې ونه لري متاسفانه ځکه چې هغه د داعش ډلې چې اوس د اسلام په نامه جنګ کوي او دوی ته پخپله ترورستان دي دا به د خلکو په منځ کې کمپاین وکړي چې ګویا د دوی جهاد ته به یو څه مشروعیت ورته وکړي.
بله
نو ضرورت داره چې د دغو هیوادونو سره د امریکا کومک کي ترڅو اسلامي هیوادونه په خپله داعش له منځه یوسي.
بله مننه وحدت یار صاحب. اوریدونکو په لاین کې د دوی پوښتنه به راخلو خو مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو یو لنډ ځواب کراکې را به شو. افغانستان چې د خپل غم وخرو په افغانستان کې د داعش تهدید څومره جدي دی او د امریکا او متحدینو لپاره باید څومره جدي اوسي دا مسله؟
داعش مسله په افغانستان کې ډیره زیات جدي ده ځکه چې طالب ورو پرو هغه قوت چې لاس کې لرو هغه اوس نه لري حقاني شبکه هم داسې او پاکستان غواړي چې یو نوې بڼه ورته ورکړي. غواړي پاکستان نړیوالو ته وښيي چې ښه طالبان د حاضرېږي مذاکرې ته او د طالبانو په عوض پاکستان به خپله همکاري د داعش سره وکړي او لوی خطر دا چې داعش ډېر په سرعت سره وسعت پیدا کړی او ډېر په سرعت سره پیاوړي کېږي او دا نه تنها د افغانستان دپاره بلکې د سیمې او د ټولې نړۍ دپاره خطرناک دی ځکه چې اوس امریکا تمرکز په منځنۍ ختیځ باندې دی او داعش هم داسې نه دی چې قرار ورته کېږي. داعش به خپلې لارې چارې لټوي دوی به خپل عملیات په افغانستان کې زیاتوي.
مننه وحدت یار صاحب. اوریدونکو په لاین کې دی وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ اورم. بله څوک کوم ځای غږیږي؟ بله
السلام علیکم.
ستړی مشه څوک کوم ځای نه غږیږي؟
بله زما آواز اوري.
اورم مهرباني وکړئ.
زما تاسو مهرمانو ته سلامونه وړاندې کوم. شه زمان صادق د کومه خبرې کوم؟
مهرباني وکړئ صادق صاحب ستړی مشه.
اصلا د داعش مسله خو زما په نظر باندې داسې ده چې په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري. دغه ټول د لشکر توایبه ده او نه پوهېږم دا د پاکستاني پوځیانو څه مشاورین او څه دي دا رقم د هېد مجاهدین دا څو کسان دي نو موږ ورکړی چې افغانستان ته راشي ولې دلته خلک انګری بده مانی چې خدای مو کدا چې ونی شي د سوریې مسایل په افغانستان کې شي یو ډول د یو نه دفاع کوي او بل ډول د بل نه دفاع کوي او بل مسله دا وي دا د شهیدانو د لیوا په نوم باندې پاکستان د کومه دلن دا اوس تر دې چې دا ګروپ ګروپ دې ملکونو خرچيږي دې اړه باندې دا وحدت یې څه کوم معلومات لري او تفصیل دې کوي چې
مننه صادق صاحب کور دی ودان دی او بل اوریدون کې نظر مم واخلو به به وحدت یار صاحب ته ورشو چې پښتنه جواب کی مهرباني وکړئ اورم
السلام علیکم
ستلم شه ته کوم زیرا کېږي
سلامت اوسه خور زمانه کې اله سلامونه تاسو منه
مهرباني وکړئ شنواره صاحب د سعودي عربستان غلط خوبه مې نه ویلي
نه نه
مهرباني
زما پښتنه د یورپ نه ځکه چې یو خسرې د سیاریان پاتې شي چې دغه تشتې ته هیوادونه یاد از نړۍ زبرځواک هیوادونه یعنی دومره ناتوانه دي چې د شورو ډلو مخنیوي نشي کولای دغه کې به څومره رښتینولي دي دغه هیوادونه ځکه چې د دوی د اکمالات او دوی چې د کوم غلري یاغه د یو ډلې چې د سیمې استخبارات ورسره نه دي د هیوادونو دا دوی دغه جګړه په مخ باندې نشي وړي نو د دې ور پښتنه مده غدا چې دغه هیوادونو د غریختین ولی یعنی د منګ سره یا عراق سره یا د سوریا سره څومره حقیقت لري په دې رځ نه چې د مهمات خلکو ته لاس ورغلي دي چې د امده غډلو ځکله او د هغه هیوادونو پورې کړل یو نو زما پښتنه مده غدا کړه علي زمنګ په ولسوالۍ کې د کوم خلکو څخه د ماته معلوم دي دا اول امده چې د سیمه خلکو او د خپل منځ اختلافات د وجه نه بیا یو نه مبل په ځان باندې لکه یې خالي د منځني ختیځ سره کوم کوم ځای کوم تر په نه لري د افغانستان هغه کوم دي نو یو ورو پښتنه باندې غوړه چې د ولسمه د بسنګ چې نه تحصیل شي چې د هم رپیا وړي هی وازونه دغه چې وړو دالو په مقابل کې یعنی هغه چې پاتې راغلي دي بس نور مخ نه نیسم خو سلام وکړه
مننه شنواره سپساس د کور ودانې وحدت یار صاحب مهرباني وکي پښتنه خو ووري دي که زه یې تکرار کوم
مننه اول خو به د صادق صاحب پښتنه ته راشل صادق صاحب خپل یو تبصره لري چې زړه دغه تبصری سره نظر یې ما او پښتنه داوه چې پاکستان به ترورستان رو پاکستان ترورستان روزي او دوی پاکستان نوري ودون تم لګدوي دا هغه څه چې ما په تلویزیون کې په دې باندې بحث وکړو چې متاسفانه د پاکستان په دوه نظر ورته ولیدل شي چې یو ملکی حکومت دی او یو نظامی حکومت دی چې نظامی حکومت په پاکستان ملکی حکومت باندې ډېر زیات تاثیر لري او ملکی حکومت زیات تاثیر نه لري نظامی حکومت چې پاوچ استخبارات او سیکی متاسفانه چې بعضی فابریکی د ترکستان فابریکی لري چې هغوی نه تنها ترکستان افغانستان لپاره لیږي او داسې بعضې څېړنې شوي دي چې هغې منځني ختیځ ته هم لېږي د خپلو اهدافو په خاطر یو مسله دویم مسله دا ده چې د داعش په نامه یو حرکت نه دی د داعش په منځ کې نورې ډلې هم دي چې بعضې ورته اسلامي حکومت ورته وایي آی ایس چې ورته وایي بعضې ورته آی ایس آی ایس دي بعضې آی ایس آی ایل دي د الانصار ډله ده په داعش کې دا مختلفې ډلې دي د دلی څخه بعضې القی د خپلو اهدافو لپاره هغوی روزي هغوی سره کومکونه کوي نو زما پېشنهاد هم همدا رقم و زما نظر هم دا رقم و چې هر هیوادونه او په هغو هیوادونو کې چې کړی د دې ګروپونو سره همکاري لري هغو باندې د تحقیقات وشي او هغوی د فشار لاندې راوستل شي او دغه هیوادونه استخباراتي معلومات د یو بل سره شریک کړي چې کوم هیواد او کوم علاقه د کوم ګروپ سره مالی مرسته کوي نظامی مرسته کوي او هغوی لپاره کسان روزي او کسان ورته صادروي که چېرته په دې باندې په ریښې د مشکل باندې کار ونه شي زه فکر کوم د داعشو د وژلو او صحنې ته ورتلل او سره مخامخ جنګېدل دا به هیڅ تاثیر ونه لري ځکه تاسو د دې دغه روان ته وګورئ که تاسو وګورئ هره ورځ د داعشو طالبو القاعدې او د شبکې اقادي شبکې خو په لسګونو کسان مړه کېږي هره ورځ اما وګوره چې دوی ورځ تر بلې ورځې پیاوړي کېږي نه مشکل دا دی چې هغه تګلارې کې مشکل ده چې د دوی د له منځه وړلو دا حل لاره نه ده
بله د شینوار صاحب پښتنه همدا وه که یو لنډ ځواب ورته مهرباني وکړئ وحدت یار صاحب چې دومره دغه اته شپېته هیوادونو چې ټول با قدرته هیوادونه دي او دوی د داعش په ضد مبارزه کوي څومره وایي اعتماد او باور په کار ده چې دوی دا مبارزه به یعنی هغه به صادقانه مبارزه به وشي او د دومره وړو ګروپونو د منځ وړل ولې ناممکنه ده دوی لوی قدرتونو لپاره؟
مشکل دا چې لوی قدرتونه په خپل منځ کې هم بعضې اختلافونه لري. در اصل چې ټول دغه لوی هیوادونه سره یو اوسېږي. تاسو ایران او امریکا وګورئ، تاسو روسیه او امریکا وګورئ، تاسو چین وګورئ، تاسو پاکستان اختلافات وګورئ، د ترکیې اختلافونه نور وګورئ، د اروپایي هیوادونو اختلافات د ترکیې او د روسیې سره وګورئ. یعنې که چېرته دوی په خپلو منځونو کې یو قوي او صادقانه ائتلاف ولرلی، نو بیا رښتیا هم چې داسې وړې ډلې وټپلې به د هغوی لپاره اسانه وي چې له منځه یوسي. دویم چې دا څومره صادق دي او رښتینی دي په خپله مبارزه کې. داعش د ټولې دنیا پر ضد ده، اما د فعل دپاره خاص هیوادونه دي چې هغوی ته خپل نظر لاندې ساتي، چې هغوی دپاره خطر اوسېږي. او هر هیواد په دنیا کې چې داعش څخه خطر احساسوي، د داعش سره مبارزه کوي. تاسو ګورئ روسیا فکر کوي چې داعش زموږ لپاره یو لوی خطر دی، که د افغانستان شمال ته راشي یا بیا منځني آسیا ته راشي، دا به د روسیې سرحدونو ته راشي. د دې په خاطر دوی خپل اقدامونه ګړندي کړي دي چې داعش له منځه یوسي.
وحدتیارسب من ټول ټال فقط درې دقیقې لرو، غواړم زه دوه پوښتنې کا لطف کوي جواب کړي، چې آیا چین او روسیه، خصوصا د روسیه چې تاسو نوم څو ځله په خبرو کې ذکر کړي، چین او روسیه به د تروریزم او افراطیت ضد جګړه کې د افغانستان د پاره په فعالو متحدینو بدل شي فکر کوي؟
زه فکر نه کوم چې روسیه تر هغه وخت د افغانستان یو صادقانه متحد اوسېږي تر څو چې امریکایانو نظامیان په افغانستان کې دي. ځکه روسیه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان یو پیاوړی هیواد ولري چې هغه به د امریکا شریک اوسېږي. نو زه فکر نه کوم چې روسیه به یو متحد اوسېږي د افغانستان دولت سره. تنها په یو وخت کې کېدلی شي چې د امریکایان د افغانستان څخه ووځي، او امریکایان که افغانستان څخه ووځي، د افغانستان لپاره یو لویه بدبختي ایجادېدلی شي. دویمه خبر داره چې روسان غواړي په افغانستان کې د امریکایانو د منافعو لپاره یو خطر شي.
بله.
او خطر ورته ایجاد کړي.
بله.
او روسیه زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت به د افغانستان لپاره یو مثبت شریک اوسي.
بله. وروستۍ پوښتنه د وحدت یار صاحب، په غیر د ترهګرۍ د جګړې نه افغانستان په نورو کومو مسایلو کې د امریکا او متحدینو لپاره مهم دی چې باید ډیر تمرکز په هماغه برخه کې ولري؟
د فعل د پاره په افغانستان کې اور بل دی. اول ضرور ده چې اور بد مړ شي، او دا اور د جنگ وځي ایجاد شوی دی. د افغانستان د پاره ضرور ده چې د نوې ادارې د امریکا سره د ازبکستان او چین ترمنځ کې کار کوي. نو چې
ښه یوه د قلرو وحدت ارسبی هم د وروستۍ پوښتنې په توګه، څومره د دې غونډې چې دا اوس روانه ده، دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې، څه تمه کېدی شي چې آیا دغه ستونزه چې عمومي یادیږي، د داعش سره چې ائتلاف جوړیږي، مبارزه ګړندۍ کوي، دوی د څه رقم نتیجې تمه باید سړی ولري؟
زه فکر کوم چې یوه نتیجه به دا وي چې د داعش مسله د نړیوالو په اجنډا کې بېرته راڅرګند شي. دویم مسله دا چې اوس د داعش پر وړاندې مبارزه تنها روسي او د هغوی متحدین چې ترکیه او ایران او پاکستان او چین دي هغوی مخته وړله، او بېرته د امریکا نوې اداره هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه، داعش پر وړاندې مبارزه خپلو اجنډاو ته راولي، دا یو مثبت کار دی. دویم مثبت کار دا چې د امریکا نوې اداره به د حالاتو څخه پوه شي چې د تروریزم پر وړاندې څنګه جدي اقدامات کولی شي. چاپ د دې نه زه ډېر ورته خوشبین نه یم.
مننه وحدت یار صاحب، کورم ودان چې خبرونه کې را سره وای، ژوند دې سي. من د آشنا رادیو قدرمنه اوریدونکو د خبرو اترو خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي. البته په خبرونه کې د هاشم وحدت یار سره بحث لرلو چې په روانه غونډه وغه کې دامدارنګ د داعش په ضد د نړیوالو په ګډ مبارزه خبرونه کې وغه کېدو. نو روانه خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر راتلونکي چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. الله مرشه.